دا نوې ټکنالوژي یا پاس کی د پاسورډ د پاترسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاس کی لا په لمړیو پړاوونو کې دی او یو موده وخت غواړي چې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
وخت په افغانستان کې څلور نیمه شوې د مازیګر ورزو لاندو خبرونه ده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پاوز له لوی درستی جنرال عاصم منیر سره کتلی. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. متقی په پاکستان کې دی او هلته بیګا د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو او تر هغه مخکې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د امریکا د متحدو ایالتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپنګ مال کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره اته کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. پولیسو وروسته دغه کس په ډزو سره وژلی دی. او د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې خویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 زیات شوی دی.
د آزادی میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلی لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا. دا دوړ چې لزغلنده آسونو سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چی کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایاست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړه له څه وخت زیږیدلی یو، تخمینی به یې ښوده. نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زګیدلې کابل کې ام بیا د جنگونو پر وخت کلی تتللی یو، بیا مې تراتم ټولګي ته کلی کې زده کړې کړې، بیرته کابل ته راغلم. تقریبا لاس کال کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې باندې؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه، او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
واده مې کړی دی، دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده، او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلې نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنز په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنز کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
و زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنز د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هېواد ته ځو، او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو، کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د قلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه بینه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم، یا په لیکنه کې راوړم، کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاد کړی وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسیږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ، او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی، دلته د اغه کسان اغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 14 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی، چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکی ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریې، عراق او اریتریې او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ اغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده.
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان اغه کورنۍ ولم دي او اغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي او اغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د یوې سره په تماس کې او ما خبرې ورسره کوم. ځینې واقعان چې مایوسه وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنی دوه ورځنی پروګرامونه دي، دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي، البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي، او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځي غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
وو د ځینې اخدي چې مشخص زموږ د برخې دی، لکه د زده کړو برخه ده، دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم، دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویو لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې تر څنګ د دواړو دپاره د خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي، څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري، یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنو لپاره ده چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي، باقي کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له 13 کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي، دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکي کیسې لري، دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو ته هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای، یا خو به دا وي چې زه هم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي ما ډېر ځوروي، خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې فسره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور تر لاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یو موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي دا یو باور و چې کمزوری باور و او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه باور را باندې پیدا کړ روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلی دي ستونزو نه مځان راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته رارسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړئ دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي جالبه دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې راسره ده ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کامره راسره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې دا د سندرو سره مینه لري رامې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې راوست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز دي خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې
تر ډیره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب که مو پیل کړی دی او که مو مواد ورته راټول کړي، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو وویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح یې هم ورکړئ چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل صاحب، دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده په ما باندې تیر شوي، هغه څه دي هغه مې راخیستي د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو، که نه دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه هم د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه هم راځي؟ دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی، که نه په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې دا پخوا مې لیکله چې دا توس پکې ولاړ یم، د دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې دا دواړه سره مروریږي. دا برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي. هیله لرم چې زر بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوي کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي، دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي، دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کوه، ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورون کی تصویرونه پکې وی یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه مې چدی هغه ټولنیز ستونزې دي چې وسور سره مخ یو هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږیدلې یو زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي کنه چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکار معرفي کیږي یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تورې پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د زالو نه ورک شي او راوزي او څوک پیراشي په زالو وخیږي او یا ریک پیراشي یا توپان پیراشي او د خپل سیمو نه ورک شي د خپل زال نه ورک شي د خپل کور ورک شي داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخستې
مننه نظیر صاحب که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر خای زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم د جنگ قتل ته پکې ځای نشته عسكر جنرال مارشال د پاوز سر کمانډان نه پرېږدم ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم دنیا غومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم لوبې غومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي هیلې غومره چې هر څه ته باید لاس واچوم د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم باور غومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري اور د ډېوې او تنار ته باید لاس واچوم که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم خو ماتې ونه منم ماتې د مرګ نوم دی ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ
تماشے بدے